پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه
سلام جوړ په خیر په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې د خبری خبرونه کې مو ز فریده سیال قربانې د افغانستان او نړۍ روسیو مهمه طالب درته لرو خو پیل به په خبرونو وکړو د پکتیا ولایت اوسیدونکو وایي چې طالبانو نن بیرته په دې ولایت کې د نجونو ښوونځي وتړل او نجونو ته یې اجازه ورنکړه چې ښوونځیو ته دننه شي د پکتیا ولایت یو اوسیدونکو چې نه غوښتل نوم یې چې ازادي رادیو ته وویل چې ښوونځیو ته راغلي نجونې په جړه بیرته کورونه ته ستنې شوې د ښوونځیو له تړلو وروسته په پکتیا کې زده کوونکو نجونې د دې ولایت د پوهنې ریاست مخې ته لاریون وکړ او د خپل ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه یې کوله دوی ویل حق لري چې زده کړې وکړي او باید د حق لري ونه خستل شي په پکتیا کې د نجونو ښوونځي دوه اونۍ مخکې پیل شوی و خو یو اونۍ مخکې پرانیسته رسنیزه شوه د دې خبرې خبرېدو وروسته د طالبانو حکومت ویان زبیولا مجاهدی به خبري غونډې ته وویل چې په دې اړه څېړنه کوي چې د ښوونځي د چا په امر فعال شوې دي لیو کالډیر موده کیږي چې د طالبانو حکومت لشبګم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او له نړیوالو او کورنۍ فشارونو سره هم طالبان دې ته نه دي تیار شوي چې د ښوونځي بیرته پرانیزي په کروشیا کې د دوه ریلونو د ټکر لامل درې تنو خپل ژوند بایلل دي او یو لسنه نور ټپیان شوې دي د کروشیا پولیس ویل چې دغه پیښه پرون مخام نو وخت د کروشیا او بوسنیا په ګډه پوله رامنځته شوې ده د پیښې تر اوسه څرګند نه ده او په دې اړه څېړنې پیل شوې دي د چیچنیا مشر رمضان قادروف اړوند شاوخوا لسکونه ملیشه ځواکونه د اوکراین خرسون سیمې ته رسیدلې دي د کرملین پلوی چیچنیایي ملیشه اوکراین ته د دې لپاره سول شوې دي چې له روسي ځواکونو سره مرسته وکړي د قادروف په مشرۍ ملیشه ځواکونه په شمالي قفقاز سیمه کې په پراخ بشري سرغړونو تورن دي د بریټانیا دریم پاچا چارلز د ملکې الیزابت لمړی نیورسته په خپل نوړی وینا کې وویل چې د خپل مور لارې ته دوام ورکړي چارلز چې د سپتمبر پاتمه د خپل مور لمړی نیورسته د بریټانیا پاچا شو وی وویل چې د خپل خلکو لپاره هر راس خدمت ته چمتو دی د راپورونو لمخ کې ملکې الیزابت په 1903 کال کې چې ویش کلنه و په خپل وینا کې ویلی و چې د بریټانیا او د ټولګټو هیوادونو خلکو ته په خدمت کوي نو موړی ل اویا کلنۍ واکمنۍ روسه د پنځمبه پورز مرشوا ته ودا چې د هغې مړې به ل سکاتلند څخه لندن ته ولېږدول شي خو په دې اړه چې کله به خبرو ته سپارل کیږي تر اوسه څه نه دی ویل شوی په پام کې دا چې د ملک الیزابت د خخول په مراسم کې د امریکا د ولسمشر جو بایدن په ګډون د نړۍ د ګڼو هیوادونو مشران برخه واخلي او د آسیا د کرکټ د شلوریز جام پایلوب کې سریلانکا ملي لوبډله وتوانېدل چې پاکستان ته د 15 وکټو په توپیر ماتې ورکړي د افغانستان په ګډون د شپږو غوره ټیمونو لدې ډلې چې په دې لیک کې ګډون کړی وو همدا دوه لوبډلې فاینل ته راوتلې دي د دې جام وروستۍ لوبه به سبا یک شنبه د سریلانکا او پاکستان ترمنځ ترسره شي وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو په پکتیا کې د نجونو ښوونځي بیرته وتړل شو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا د راپور لمخې افغانستان د هغو 9 هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړوندتیا اړتیاوې نه دي پوره کړې خو طالب چارواکي دغه راپور دی
اسلامي مراد ټول پوتیشا په ډېر شفافیت سره مساتې نو مخکړه د شفافیت پر ډېر قوي میکانیزمونه لرو
خو کاربوهان بیا په دې اړه نور نظرونه لري
طالبان تر اوسه نه دي توانیدلې چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي
د اسداباد او جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د بارونکو موټر د وزن معلومولو لپاره تله درول شوې ده کونړیان ورته خوشاله دي
ډیر ضرورت و دې ترازو ته کوم موږ گاډي چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرول کی مثال نور دغه څه کوم
نور مطالب هم درته لرو منتیم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په پکتیا کې لشبګم ټولګي پورته لسګونن جنونو نن مظاهره وکړه. دوی وروسته له هغې په لاریون راوتلي چې په مرکز ګردیز او څمکنیو کې د دوه اونیو مخکې ځینې پرانستي ښوونځي بیرته د دوی په مخ وتړل شول. سفیلا ستانګزی را سره په سټوډیو کې ملکیږي او دوی به د دې راپور جزئیات موږ ته وایي.
طالبانو د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز او څمکنیو ولسوالۍ کې د نجونو هغه ښوونځي بیرته وتړل چې دوه اونۍ مخکې پرانستل شوي وو. نجونې چې سهار ښوونځیو ته له تګ منع شوي وې، د کورونو په ځای راسن د پکتیا مرکز ګردیز ته په لاریونو وتلې او د طالبانو د دې اقدام پر ضد یې غږ وچت. پخواله رسنیو د دې مظاهرې څو ویډیوګانې لاس په لاس کیږي. په یوې کې د مظاهرې یوه ګډونواله او د ښوونځي زده کوونکي په ژړغوني غږ وایي، د نننۍ مظاهرې او د ښوونځیو د تړل کېدو په تړاو مو په پکتیا کې د طالبانو د پوهنې له رئیس مولوي منیب نه وپوښتل، خو هغه بې خبري وښوده او ویل چې دمګړی په سفر دی او وروسته به معلومات شریک کړي. د راپورونو له مخې دوه اونۍ مخکې په مرکز ګردیز کې څلور او په څمکنۍ ولسوالۍ کې د نجونو یوه لیسه چې لشپږم ټولګي پورته زرګونه نجونې پکې زده کړې کوي، د لیسو د مدیرانو او د نجونو د والدینو په مشوره پرانستل شوې وي. په ځینو نورو نتایج شوو رپورټونو کې هم راغلي چې طالبانو د پکتیا د دغو پنځو لیسو مدیران نیولی او نامعلوم ځای ته بیولی دي. تیره اونۍ د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم یوې خبري غونډې ته ویلي و چې څېړنه کوي دا ښوونځي د چا په امر فعال شوي دي. نږدې یو کال کېږي چې د طالبانو په امر له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او لکونه نجونې له زده کړو بې برخې دي. له نړیوالو او کورنیو فشارونو سره سره طالبان لا د ښوونځیو په اړه له خپلې پرېکړې نه دي ګرځېدلي.
په راپور کې مو واوریدل چې طالبانو پکتیا کې د نجونو پرانستل شوي ښوونځي بیرته وتړل، چې له کبله یې دغلته لسګونو نجونو مظاهره وکړه. د ښځو د حقونو افغان فعاله او شنونکي تورپیکۍ آریان سره ده. له دې به واورو چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو پرانستل او بیرته تړلو په اړه دوی څه فکر کوي. میرمن تورپیکۍ، ستړې مشي او مننه چې زموږ بلنه مو منله. هغه څه چې په پکتیا کې د نجونو د ښوونځیو سره وشول، پرانستل شول، نجونې هیله مند شوې، دوی ته هیلې پیدا شوې او دغه ښوونځي بیرته وتړل شول، تاسو د طالبانو دغه چاره څنګه ارزوئ؟
سلامونه تاسو د ازادي رادیو درنو اوریدونکو ته مننه چې باسته مو دعوت کړم. مطلب دا مرغه نن سهار موږ په داسې خبر باندې پیل کړ چې ډېر خوشینونکي موږ ټولو لپاره، په خاص توګه نجونو او افغانو مېرمنو لپاره، پکتیا کې چې تقریبا دوه اونۍ مخکې ځینې ښوونځي د نجونو په مخ پرانستل شوي ول، نن متاسفانه چې دا ښوونځي بیرته وتړل شول او زموږ لوڼې او خویندې په ډېر بد وضعیت کې په ډېرې جګرخونۍ سره بیرته کورونو ته راهي شوې، چې زده کوونکو په لارینو لاس پورې کړ او د دوی د لارینونو او د احساساتو او د خپګان ویډیوګانې موږ په تمګو تاسو په خواله رسنیو کې مو لیدلې چې نشر شوې. نو کله کله سړی حیران پاتې شي چې دا رقمې حکومت، دا رقمې یوه تصمیم ګیري څنګه کېدلی شي په یوویشتمه پیړۍ کې چې دنیا په علم او په تعلیم سنباله ده. په داسې یو وخت کې مو په داسې یو هیواد کې ژوند کوو، یا داسې یو ټولنې پورې تړلی استو، یا داسې یو حکومت لرو چې له علم سره ښکاره دښمني کوي او د نجونو په مخه تقریبا د یو کال شو چې ښوونځي تړلی دي. موږ د داسې یو حکومت بیلګه په ټوله نړۍ کې نه لرو، که هغه اسلامي هیوادونه یو که د نورو قوانینو هیوادونه. متاسفانه زموږ په ټولنه کې فعلا دا ستونزه موجوده ده او دا به ډېر خطرناکې پایلې او عواقب ولري. تقریبا دوه اونۍ مخکې چې په پکتیا کې په ځینې سیمو کې ښوونځي پرانستل شول، کمې منابع چې موږ په معرف وزارت کې لرو، البته پخوانی منابع چې هغوی اوس هم هلته کار کوي، د هغه منابعو د راپورونو په اساس ویل کېږي چې دا ښوونځي د حقاني ډلې په امر باندې پرانستل شوي ول، ځکه کدا د کې ولسونو نقش درلودلی او د ولسونو صلاحیت وای. نو ولسونه خدا تیر یو کال رئیس قومي مشران، دینی علما او عام ولس په دې لټه کې دي. او دا
میرمن آریان هو بخیدلتی او پښتنه لرما سره لدی چې تاسو مې یادونه وکړه چلته د حقانی شبکې په طرفداري باندې خوانځي پرانستل شوی و. زیاتره طالب چارواکي د خوانځي د پرانستلو طرفدار دي، په ځنګړي ډول باندې لوړپوړي چارواکي ځینې چې هغه کله کانفرنسونو کې خبري کوي وای چې باید میرمن ته حق ورکړي شي خوانځي پرانستل شي. ولې تر اوسه پورې دوی نه د توانې دلې چې دوی په یو خلوص یو خوانځي پرانیزي؟
ګورې ستونزه اساسي دا ده چې په تیر دوره کې کله شل کاله مخکې تقریبا طالبانو حاکمیت درلود، نو وکیل احمد متوکل او همداراز ملا عبدالسلام ضعیف په دې رابطه کې یو مرکه درلوده. البته دا مرکه د ضعیف صاحب په داوس وختو کې تیر وختو کې نشر شوی و چې هغوی دغه مسله هغه وخت کې له خپل ملا عمر سره مطرح کړې وه. نو ملا عمر ورته په ډاګه ویلي ول چې موږ د اجازه نه ورکوو چې د موږ د انجونو نه د انجونو له تعلیم نه څوک سیاسي استفاده کوي او خپل منافع تامین کړي. دا مسله په دې معنا چې په هغه وخت کې د طالبانو په رهبری کې په خاصه توګه خپل ملا عمر په دې رابطه کې مخالفت درلود او د انجونو د ښوونځیو او د ښځو د زده کړو او وظیفې سره هغه شدیدا مخالفت درلود او هیڅ کلم راضي نه و چې ښوونځي د پرانیستل شي او ښځې د دندو تستنی شي. د طالبانو اوسنۍ رهبری په خاصه توګه خپل د ملا عمر ځایناست یا هغه په دې عقیده او باور دی چې انجونو ښوونځي باید پرانیستل شي او همدارنګه د ښځو دندو تستنېدل هغه لپاره یو غټه ستونزه ده ځکه هغه دا نه مني. نو اوس په دا نور چارواکي طالبانو چې دي د امیر له دغه امر نه سرغړونه نشي کولای. خو په ځینو مواردو کې په خصوصا دغه د پکتیا په ولایت کې چې دا چې خلک ډېر پتنګ راغلل او خلکو بار بار دا تقاضاګانې کړې او دې تر څنګ د طالبانو د رهبرۍ په حلقه کې هم ځینې اختلافات په دې رابطه کې شتون لري او ځینې په دې عقیده دي چې دا ښوونځي د پرانیستل شي ځکه دوی نه غواړي چې د شلو کالو مخکې ترخه تجربه بیا تکرار شي. اما خپله د دوی دغه رهبر د دې موضوع سره مخالفت لري او شخص هغه نه غواړي.
میرمن آریان، که چرته ښوونځي پرانیستل نشي او همداسې دوام وکړي چې د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې شي، اغیزه به په افغان ولس وي او بیرته به د طالبانو پر حکومت وي؟
لیو خونه خو به دا دغه د طالبانو خپلمنځي اختلافات لا هم ژور کړي. لکه څرنګه چې اوس هم په ډاګه شوه چې د پکتیا کې ښوونځیو پرانیستلو یو علت د دوی خپلمنځي مخالفتونه دي ځکه حقاني ډله غواړي ښوونځي د پرانیستل شي خو بله ډله نه غواړي چې پرانیستل شي. لیو ور خدا دا په دې معنی چې دا یو د یوې ډلګې په توګه دي تر اوسه خپلمنځي اختلافات لري او د یو واحد حکومتداري په شکل دیني دراوتلي. لیو خونه به دا اختلافات ژور شي له بل اړخه به د موږ ولس لپاره ډېر زیانونه ولري ځکه چې موږ یو بشپړ نسل تباهۍ سره مخ هغه نسل چې رسیدلې ځوان ده او ادي ته آماده ده چې لوړ زده کړو کې پاینده کې دي ټولنې ته د خدمت جوګه شي. هغه نسل به ډیرو ستونزو سره مخ شي. انجونې به په ډیر کم عمر کې اجباري ودونو تاړ کړی شي په کور به کینی او هغه تمې چې له نوي نسل نه کېدلی شي هغه به لیو مخه له ستونزو سره مخ شي. او د دې تر څنګ موږ ویره دا ده چې لکه شل کاله مخکې چې افغان مېرمنې افغان انجونې وځپل شوې په کوچني سن کې د شوی او پکور کې ناسیدل نو دغه ستونزه وربړه بزیاته شي او د موږ دغه بشپړ نسل چې د شلو کلو په اوږدو کې تربیه شوی ده د دوی حق کې بستره جفا او شي چې دا اوس هم روانه ده. او اوس هم
مېرمن آریان دغه مسل چې تاسو یادونه کړه دا به جبران کیدون کی وی
دا به په هیڅ صورت ځکه چې موږ د تیرو شلو کلو کومه تجربه چې لرو ډیری داسې میرمنې زه پیژنم حتی د موږ د کورنۍ غړي دي چې شل کاله مخکې تقریبا طالبان او د جهادي ډلو لخوا چې په کور کې نول شوي هغوی هغه څه چې هغوی تجربه کړل هغه ستونزې چې هغوی ولیدلې او هغه جفا چې د هغوی په حق کې وشو هغه هیڅکله جبران نه شو. نو اوس عین شرایط دي کوم ستونزو سره چې افغان نجونې مخ دي او دا چې ښوونځي تړل شوي دي نو دا خو نه جبرانېدونکې موضوع ده. یو نسل تاسې بسته او نسل څوک له تعلیم نه محروم کی او ډول ډول ټولنیز ستونزو سره مخ شنو دا ته شپه موږ څنګه ډکو او دا خلاص را مسته شوی دا چې دا یو بستا نسل بلوړ زده کړو تلار نه پیدا کی دا به څنګه ډکیږي او دا اصلا نه جبرانیدونکې ده ځکه دا اوستره جفاده دی ولس په حق کې دی او قشر په حق کې همدارنګه رقم چې نران دي ټولنې برخه دي خو خزي او انجونی هم د ټولنې برخه دي او د ټولنې پیشرفت د ټولنې پرمختګ او بقا د انجونو لوند نه د خزو لوند نه پرته خو ناشونه ده. او دا په نړۍ کې بیلګه دي د حکومت ولې نشته لکه دا اوس چې موږ تاسو تجربه کوو چې انجونې د ښوونځي ته نه ځي خزې د دندو ته نه ځي خزې او انجونې د ټولنې برخه دي موږ څنګه کولای شو د ټولنې نیمه برخه له ټولنې حذف کړو دا اصلا ممکن نه ده. او دا چې کوم لړۍ پلکړې کړه او غزيږي نو دا به ډېره خطرناکې پایلې ولري او نه جبرانېدونکي عواقب به ولري.
ډېر زیات
مننه. او دا لړۍ چې اوس پرې شوې ده دا بیا پیل شي او غزيږي ټول سیمو ته د افغان ولسونو افغانو میندو لونو دا خواهش ده تقاضا ده چې دوی پینوان دي او مسؤول حکومت دغه خدمات چې دوی مسؤلیت ته دي فرض ده بد ولسته وړاندې کی او د خوانځي باید بیرته پرانیستل شي.
ډیره زیاته مننه میرمن آریان چې موږ سره مو په خبرونه کې ونده واخیستله. میرمن تورپیکې آریان و افغان فعال میرمن چې موږ سره په پکتیا کې د نجونو د خوانځي او بیرته تړل کېدو په اړه خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړونتیا د راپور لمخې افغانستان د هغو 98 هیوادونو په ډله کې راغلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مالی اړونتیا اړتیاوې نه دي پوره کړې. په دې راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو سرپرست حکومت چې له هم دغه هیواد یې په رسمیت نه دی پیژندلې، د خپل حکومت د بودیجې مصارف او د قانونو د قراردادونو په اړه معلومات له خلکو او دوی سره نه دی شریک کړي. د راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت هیڅ یوې ادارې په تیر یو کال کې داسې اقدام نه دی کړی چې د بودیجې د وړتیا په اړه معلومات شریک کړی وي او د کال په پای کې راپور خپور کړی وي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو راپور په خبرېدو ویلي افغانستان یو له هغو 98 هیوادونو دی چې تیر یو کال کې د طالبانو د حکومت د بودیجې مصارفو په اړه د روڼتیا لپاره هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي. دا ارزونه یو سلو یو څلوي هیوادونو لپاره سوي چې له دې جملې څخه 2 هیوادونو د مالي شفافیت اړتیاوې پوره کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور کې راغلي د 2021 کال د اګست میاشتې راهیسې هیڅ ادارې داسې اقدامات نه دي ترسره کړي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان د مالي شفافیت الکتر لګه اړتیاوی پوره کوي. هیڅ ادارې په یو مناسبه موده کې د اجرایی بودیجې وړاندیز یا د کال پای راپور نه دی خبر کړای. په دې راپور کې د طالبانو حکومت ته د تش په نامه موقت حکومت استعلام کول سوی او ټینګار سوی چې د طالبانو د حکومت د تش په نامه پوځي او استخباراتي خدماتو د بودیجې په اړه عام خلکو ته معلومات نه دی ورکړل سوی. د راپور زیاتوي چې طالبانو د قانونو د کیندنې په اړه د قراردادي شرکتونو او استخراج کوونکو هوادونو سره د کړیو تړونونو په اړه هم هیڅ ډول معلومات نه دي شریک کړي او لا مشخصه نه ده چې آیا طالبان په حکومت کې داسې یو اداره یا بنسټ لري چې د حکومت پر مصارفو یې د نړیوالو معیارونو او اصولو لمخې څار ولري. د غراپور کې پر طالبانو ټینګار سوی چې د حقیقي عوایدو د راټولولو، د بودیجې د مصارفو او لګښتونو په اړه باید وخت په وخت رانه اسناد او معلومات خپره کړي. خو د طالبانو حکومت وایي دوی امریکا ته د شفافیت اړوند وضاحت ورکولو ته اړ نه دي. د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وایي د دوی حکومت یو منظم میکانیزم لمخې د حکومت د بودیجې مصرف او عواید سنجوي.
اسلامي مراد ټول بودیجې په ډیر شفافیت سره مساتي او مخکړه د شفافیت پر د قوي میکانیزمونه له روسي هغه په تیر شلو کال کې امریکا په وجود کې دلته نو د قانون او د استخراج او د قراردادونو په اړه باندې معلومات ټول د پټرولیم وزارت په سایت باندې خپري.
ازادي راډیو د طالبانو د حکومت د قانون وزارت او جنو نورو اړوندو ادارو ویپانې وکټلې، خو تر ډیره د یاد وزارت او ځینو نور ادارو لوی پانو څخه هغه راپورونه یا پاکړل سوي او یا هم هیڅ نسته چې د تیر جمهوری حکومت پر مهال ځینو سترو شرکتونو سره سوي وو او لا هم د هغو قراردادونو لمخې په ځینو برخو کې فعالیتونه کیږي. ځینې اقتصادي کارپوهان په دې باور دي چې د طالبانو حکومت تر دې دمه د شفافیت لپاره لازم قوانین، تګلار او څارونکي بنسټونه نه لري. له دې جالي د اقتصادي چارپو ظریف امینیار ازادي رادیو ته وویل
طالبان تر اوسه نه دي توانیدلی چې د خپل د دولت ساختار مشخص کړي او د یو مشروع او ټول شمول دولت ایجادولو زمینه برابر کړي. بنان تر اوسه لازم بنسټونه، قوانین او د نظارت میکانیزم شتون نه لري چې شفافیت مسره شي.
که څه هم د تیر جمهوری حکومت هم څو ځله د بیلابیلو نړیوالو سازمانونو او ادارو د راپورونو مخې د نړۍ د هغو هیوادونو په کتار کې راغلی و چې اداري فساد پکې زیات و، خو په دې وروستیو کې ځینو بهرنیو او کورنیو څارونکو بنسټونو فعالیت پیل کړی و چې د حکومت پر لګښتونو او بودیجې څارنې کولې. د ځانګړي بازرس دولتي اداره یو له هغو و.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
اوس په د اوکرين کړکیچ ته ورشو. د چچنیا د مشر رمضان قدروف اړوند شاو خوا سلګونه مليشز وکونه د اوکرين خرسون سیمه تر رسیدلې دي. د کرملین پلاوی چچنیایي مليشا اوکرين ته د دلی پرستول شوې دي چې لروسي ځواکونه سره مرسته وکړي. د قدروف په مشرۍ مليشز وکونه په شمالي قفقاز سیمه کې په پراخو بشري سرغړونو تورندي. جزئیات په دې راپور کې.
اوکرایني چارواکي وایي د چچنیا مشر رمضان قادروف ته وفادار شاوخوا 1500 ملیشه سرتیری د اوکراین خرسون ښار ته رسیدلی دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن راپور ورکړ چې د قادروف په نوم د وسلوالو دغه ته د قومي هویت په اساس د دې لپاره جوړ شوې چې په اوکرين کې د روسي لخوا د نیول شوې سیمو د امنیت په ټینګښت کې د روسي له پاو سره مرسته وکړي. په دې وروستیو کې هغه شواهد په زیاتېدو دي چې خي اوکرايني ځواکونو په خرسون سیمه کې له روسانو سره په جګړه کې د پاموړ پرمختګ کړی دی. په وروستیو څوونیو کې خرسون چې روسي پر اوکرين د ارغل په لومړیو کې ونیو د درنو جګړو ډګر و. قدروف ته وفادار ملیشا ځواکونه د روسي د شمالي قفقاز په چچنیا سیمه کې رامنځته شوي چې عملاً د دې سیمې د یو خپلواک پاوڅ په توګه فعالیت کوي او له بشري حقوقو په پراخو سرغړونو تورن دي. اوکرایني چارواکو له څونه یو رئیس په خرسون کې د روسي د پاوڅ پر ضد د پراخو دفاعي عملیاتو خبره کوله او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د جمعې په ورځ پراګ ته د سفر پر مهال وویل په خرسون کې اوس د بریا نښې لیدل کیږي. آستن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په شاوخوا کې د اوکرایني ځواکونو د پرمختګ خبره هم یاد کړه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی چې تقریبا د هرې ورځې په پای کې وینا کوي تیر شپه د دې پرمختګونو په خاطر د اوکراین پاوځ وستای او ویل چې اوکراینی سرتیرو پر روانونه کې د خارکیف په شاوخوا کې د دفاعي حملو لپاره د روسي له پاوځ څخه لدیر شو زیاتې سیمې بیرته نیولې دي. د برتانیا پوځي استخباراتو نن وویل د اوکراین هغه پوځي قطعه چې په ختیځ کې د روسي لخوا د نیول شویو سیمو د بیرته نیولو په عملیاتو کې ښکېلې دي اوس مهال د کوپیانسک خارګوټي پر لور درومي. اوکراینی چارواکي وایي چې کوپیانسک په دونباس سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرخه کې روسي ځواکونو ته د لوژستیکي موادو د رسولو په چاره کې خورا مهم رول لري.
له خبرونو ورآخوا
اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
واشنگتن اگزامینر رسپانې له افغانستانه د هغو افغانانو د ایستلو په اړه لیکنه خبره کړې چې د طالبانو تر واک ته رسیدو مخکې له امریکا او نورو لویدیځوالو سره همکاري کړې ده. رسپانې د امریکا حکومت د خپلو افغان متحدانو په ایستلو کې پاته بللی او لیکلی دي. د بایدن ادارې تیره اونۍ وویل چې د اکتوبر له لومړۍ څخه به د ځانګړو ویزو د متقاضیانو د ځای پر ځای کولو هڅې پیل کړي او تمرکز به یې پر هغو افغانانو وي چې د کورنیو له غړیو سره اوس د امریکا په متحدو ایالاتونو کې اوسي. د واشنگتن اگزامینر رسپانې پر اساس دا اعلان لدې کبله بې معنا دی چې د هغو افغانانو په منځ کې چې د 2021 په اګست کې له افغانستانه ایستل شوي له 200 پرته ټول په امریکا کې منل شوي، خو اوس څرګنده نه ده چې د امریکا د حکومت نوی اعلان به په څه ډول زرګونو هغو ته ګټه ورسوي چې لا هم په افغانستان کې پاتې دي او ایستلو ته انتظار باسي. ورسپانې له یو شمېر دا ډول افغانانو سره خبرې کړي او په امنیتي دلایلو یې د هغوی اصلي نومونه نه دي خبره کړي. د صفی الله په مستعار نوم یو افغان چې د امریکا ځانګړي ویزې ته غوښتنلیک سپارلی وایي چې له امریکایي پوځیانو سره د کار کولو او ترجمانۍ په خاطر له بې شمېرو ګواښونو سره مخامخ دی. د 2003 او 2008 کلونو ترمنځ د امریکا له ځانګړو ځواکونو سره کار کړی او په 2014 کې د ځانګړي ویزې لپاره غوښتنلیک لیږلی، خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. ځینې نورو ویلي چې طالبانو یو وار بیا کور په کور تلاشۍ پیل کړي او د هغو کسانو د نیولو او وژلو هڅه کوي چې له بهرنیو پوځیانو سره په یو نه یو ډول همکاري کړي وي. له بلې خوا ان بی سی نیوز پر خپلې ویب پاڼې لیکلي چې په امریکا کې تر 300 ډیر داسې افغان ماشومان اوسي چې د کورنیو غړي ورسره نه دي راغلي. ان بی سی نیوز وایي چې دا ارقام د کډوالو د میشتونې له فدرالي ادارې ترلاسه کړي او له دې کبله چې له افغانستانه د هغوی د کورنیو د غړیو د ایستلو کار لا سخته کیږي، له خپلو میندو پلرونو سره د دغو ماشومانو د یو ځای کېدو هیله لږده. ان بی سی نیوز په عین حال کې ویلي چې هر اونۍ د یوې الوتکې کسان له کابل وزي او په درېمګړي هیواد کې انتظار باسي چې امریکا او نورو هیوادونو ته ولېشتول شي.
اوس په د افغانستان ختیځ کونړ ته ورشو. د اسداباد او جلال آباد د لوی لارې پوګدو کې د بارونکو موټرو د وزن معلومول لپاره تله ودرول شو. دغه تله د نورګل او لاسوالی په زیړی بابا سیمه کې ولګول شو چې له دې وړاندې به د موټرو استیات بارونکو لامل سړک هم خرابېده. په دې اړه جزئیات زموږ د خبريال په دې راپور کې ووري.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وایي د تلی نشتون حکومت ته ډېر ستونزې جوړې کړې وي. د دوی په وینا چې له یوې خوابه د باروړونکو موټرو مالکانو او سوداګرو له اندازې زیات توکي بارول چې ورسره سرکونه او پلچکونه ویجاړېدل او له بل پلوه به حکومت ته د یادو مالونو پوره محصول هم نه ورکولو چې د تلی لګولو سره به یاد ستونزې هواری شي. د کونړ ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاز ازادي راډیو ته وویل
د سرک د حفاظت لپاره ډیر فایدوار دی او د غرنګي د ملت عواید د غیصت اور سر لړیږي ځکه چې حق الوزن هم گاډي ورکای یو سل لوپی گاډي ورکای چې وزن کې دی هغه نه مسوا بل یو غټه غټه چې مسره تر لاسه کړی د کم موقعیت چې ترازو پکې برحال له فایده مې د وزارت زی او د ملت شتمنی و خو غاصبین سره غصب کړی او یو شوبل سره پکې کړی او سره تقریبا د غزي کې شل جریبه ملکیت دی د شخصي غاصبانو لاسونه دی د غزینه اوتل.
د کونړ وسیدونکو هم د یاد ترازو پر لګولو خوختي. د نورګل ولسوالۍ وسیدونکو شیرولی
ډیر ضرورت و دې ترازو ته کوم گاډي چې ډیر وزن راوړي هغه به کنټرولېږي. مثال نور دغه کوم سرک د پاره مشکلات دغه کیږي هغه به کنټرولېږي. د سرک د خرابېدو دغه نه بچ کولو د پاره ډیر سخت ضرورت و اوس ان شاء الله دغه مخنیوي به کیږي د خر سر او دغه د حکومت یو غټه لاسراوړنه ده چې دا کار وشو.
د کونړ او ننګرهار پر لوی لار د لومړي ځل لپاره د بارونکو موټرو د وزن معلومولو لپاره په داسې حال کې تله لګول کیږي چې د تورخم جلال آباد او جلال آباد کابل ترمنځ عمومي سرک او نورې لوی لارې په موټرو کې د زیاتو بارونو وړلو له کبله ځای ځای کنډو کاپر او ویجاړي شوي. که چیرته د دغو غیر قانوني کړنو مخه ونیول شي نو کېدای شي شته سرکونه هم ویجاړ او خلک د پخوا په څیر ستونزو سره مخ شي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
زستاسو خور د هلمند سم دغه پیغام درته پریږدم. تاسو ولې د اسلامي امارات ولې په داشان کې نه وی ولې د دکاندارانو دغه شان ته ول نه نخنامه نه یجدي شام ورځ په ورځ ګرانیږي. په چی څخلنه پور کېږي چې د بازار ته ورشواسي چرشد به کې بار سړی د سیاریانی بیرته د غس ځنی راوځي. یو ډبه غوډي ولاړه 1200 ته ورسېد 1400 ته ورسېد. طالبانو ورون سم دغه پیغام نه چتس د بازار ته ورسې تس د بازار لا ټول کې په بازار کې کمی کسې روانه کوم هر سړی خپل پر سر خرڅي. د څنګه حکومت دې ځانته حکومت وای خدای به چې دا کنټرول خو لري راولي دا په بازار په شهر او په دکانو خو ګرځيږي چې د مالیات ځنی اخی د دکانو د غزنی ټولي او دغه په دغه ځان خبرې شي. دا ته په څور کې په څور نور کې ګرد ملک مخوار او غریب دی ګرد په خپل ګوګ ولا ډوډۍ په ساري نه بیکاری مو بیکاری تر هغه تیر سوي ده چې بیکاری ده مرستي مو مرستي مشته نه رسیږي. دا شان خو دې نه کړه تازه کې دا شان خو دې نه کښته کې دا شان خو دې نه په دغه قیامت خوراکي چې موږ د یو وخت د دوه وخت ډوډۍ ما خسته ده د څلور وخت ډوډۍ ما خسته ده دوه وخت مرسولې ده د دوه وخت ډوډۍ ما خسته ده یو وخت مرسولې ده د نيستې او د بیکاری د لاس د ګرانې د لاس.
سلام علیکم میا کوم لا ته کاپسا ولا ته غاب لسوالینا مسافاری کای کې نو مشکل لا ده ورو ده دا نت دی خیزای په کار نه کوي نیخی باز زای کی د سیدا چانتنم کار نه کوي.
زه محمد حنیف الهام د زابل ولایت میزان ولسوالینا تاسو ته دا پیغام پرېږدم. ورجانه کما میچ سولو زموږه د پاکستان ترمنځ په دې باندې ډېر څه پاسو ما سیمور دلا سوار کوي خو بیا هم د خپل اطلان هم لا تړ کوم او خپل اطلان تشبیک کوم چې دا سی او شایسته میچ وکي او دا سی او شایسته لوبه وکړه په دې لږه منډه کې پاکستانیا را حصار کړه او پاکستانیان نه د ډیر غټ دغه سره مخ کله نو بیا هم په دې خوشاله یم چې افغان اتلان کولای شي چې زموږ سرسخت تاریخ پاکستان ته یو داسې سر خو ځای دی په راتلونکي کې به ان شاء الله موږ د لوبي ځنی غټو.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 22 24 21 201. شمیره بیا تکراروم 00 24 دوویشت یولس څلرویشت دوه سوه یو.
د خبرونه په دویمه برخه کې درته د زهرو کاروان لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه